کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره ومنځه پرونه ځانانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراري بڼه وري. ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راواخی
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اوردونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستی. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غراز د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یا د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده، آیا دې د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړی او که څنګه؟ دغه راز د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی، هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او که راوځي نو د پلار رور یا د خاوند سره به راوځي. دغسې د دې نه مخکې څه موده مخکې هم د خیبر ضلع د کوکوخیل قبایلي مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربېره په ملکنډ پوهنتون کې یو اتڼ شبې وو چې پر ضد یې یو سیاسی مذهبی ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه کنور هم تاسو ګورئ په دې ورسې کې دغه راز پیښې رامنځته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي، د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي، په خیبر پختونخوا یې څه اغیز دی او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس. نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده که یو خوا د قمپرسته ګوند د پختون قمپرسته ګوند مشر په خپله وایي چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولي، نو بلخوا د پښتنو د ژغورلو د ځان وایي چې موږ د پښتنو ژغورونکي تنظیم یو. نو د هغه هم ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده؟ دوی څنګه کولی شي چې د دغه سخت دریځۍ نه د موجوده حالاتو نه ځان راوباسي مخکې لاړ شي؟ لکه څنګه چې نور قانونه تللي پر مختلفې قانونه دي، هغوی په تعلیم کې، د ښځو په تعلیم کې، دغسې په ساینس کې، په سوشل ساینسز کې، په هر چیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه رفیع الله کاکړ صاحب هغوی د کوټې نه د واتساپ د لارې راغلي دي. دوی له اکسپورټ پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. کاکړ صاحب لومبه هم ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې روانې سخت دریځۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړل چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې د هغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د غسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري. دا د تیرو څلوېښت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی، دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو، د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدله کړل. نو دا د هغه څلوېښت کلنې پالیسۍ نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې موږ ته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلوېښت کاله د پاکستان ریاست د هغو روزنه په افغانستان کې کړې وله د خپل ستراتیژیک اهداف دپاره.
سمه کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګه دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغوی د وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات هم کوي. نو څه ګوري تاسې چې د ټولنې غاښوی بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغوی ته ضرورت هم نشته دی چې څوک یې بې لارې کړي، هغوی خپل باندې لګیا دي. او د دې ښه مثال زه تاسو دا درکم چې څنګه تاسو ویلي چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وکړ غبر په نامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکړو نو د خیبر پختونخوا گورنر هغه له خپلې څوکۍ لرې کړ، نو دغه د بیا بحالۍ دپاره د صوابۍ خلکو احتجاج وکړو، پرلتې وکړو. نو څه ګوري چې ولس ته اوس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسیو، که څنګه؟
جی داسې دی، بالکل. چې سرکار چې په تیر څلوېښت کاله دلته کم کارونه وکړو، په هغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د دا انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کړي چې د خلکو ذهن سازی کول. نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی، دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا یا غدې څو کلو د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازه ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخ کې په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی، هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره، هغه د دوی هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته دوی سماوي خطا کوي، پر ملا ټکاوي او جنگ ته استوي، هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې تی تر ډیره هدف پوری کامیاب شوی دی. زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده. پښتونخوا وطن کې چې په 40-50 کال څنګه کار شوی دی د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دی. خالد ثوابی کیسه ډیره مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده، د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی. نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلی دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې څخه زیات تشویشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازی نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي، داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوي په کار. بیا خو نو خلګ چې دي داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي. یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان ته یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه کاری په انسانانو باندې، که څه هم موږ سره ریاست استازی نشته خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی، موږ د ترګری د سردرزۍ د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو، لګیږي دغه سي ګامونه پورته کوو، نېشنل الیکشن پلان هم وایي چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس اوس په خپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسته دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وایي چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي، دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې، دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زه دا حکومت په عالم راځم. حکومت خو اوس یو کال کیږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، هغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زموږ رنګ خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیرو شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کوم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو، چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به ته دلته هم چې کوم ټي ټي پی ده یا نور داسې ګوندونه دي بیا به هغه هم راپورته کیږي سبا به هغه هم دلته د هغه رنګه مطالبې کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کومکیان دی د دې فوټ سولجر یو دی د دې نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړې دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشنګویانې چې زموږ رنګه خلکو یا سیاسي ګوندو و ریاست ته کولې و خلکو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولی سم خواست کولی سو موږ ته چې موږ پښتونخوا وطن چې دی موږ و داسې حالاتو ته نه بوزو چې د داسې فکر د داسې ګوند یا د داسې ټولنو موږ حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دی د سیمې لپاره د پښتونخوا وطن لپاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدا نه خواسته په دا سیمه کې د داسې دغه قوتو یا اتحاپسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزایی نه کیوه
سمه کاکړ صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه ده هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازه نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وختي هم خبره وکړله چې ټول عمر یې همدغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست یې تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت له منځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر اوس لګی دی په خپله وایي چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورونکی بولي هغه ولس ته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وایي چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولی نو څه ګوري چې د حل لاره به کم ځای کې ده
ډېره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو ګورم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپلې اړیکې هم سمایي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکې ټي ټي پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پسې خبرې کړي په هغو باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې د هغو هدف پاته سوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډېر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تحریک کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زه دا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرنګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرنګ کړی دی د هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه زیات سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر سته چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کدا ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په آ خوا دي چې یعنی هغه دا په نه لري چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د ننه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی که سبا طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پر نامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو قوم پر مخ بیولی نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دی دا پر هغه بنیادی شانو د دوی فکر دغه سره متفق نه دی نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 30 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی داغه اثرات هم زموږ په ګوندو کې او په دا طریقو کې راغلی دی چې نن هغه سیاسي طور پر دومره کنفیوز دی چې هغه دا فرق نشي کولی چې یاره موږ ایټ د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولی سو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای سو. ضروری نه ده چې موږ به په دا دواړو کې یو ساید اخلو د یو طرفداري به کوو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرسته ګوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب، پر دې خبرې کوو چې کوم ځوانان دي اکثره موږ وینو چې هغه اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی ایون دا تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دا په فیسبوک باندې وایم چې رحم الله کاکا خېلو داسې ډېرې نور ملګرو هغوی هم دغه خبره کړې ده خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستئ خبرې کوئ، هلته د مسلې حل بل تاسو په بل څه باندې لګیاستئ. څو ورځې نه ما پوسټ کړی دی، په هغې هم تقریبا دغه کمنټونه را روان دي. د دې نه علاوه که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم وویل چې نور به تاسو د جونو په تعلیم د بندیز په اړه باندې پوښتنه قدرې نه کوئ. نو که بل خوا بیا تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې تېره ورځ اعلی وزیر نه چې کومې جینۍ فاطمی نومې جینۍ پوښتنه وکړله چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دیارلس کالو کې څه کړي دي، نو هغه ځواب ورکو خو د هغې باوجود فاطمی سره بیګا د پاکستان خبریال حسین هغه مرکه کوله. نو دغه جینۍ ته په خپلو خبرو کې ویل په یوټیوب باندې پرته ده چې د هغه پوښتنې کولو نه وروسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کولی. زما پلار، زما مور، زما کور پسې خلکو بدې خبرې وکړلې. نو هغه و چې زه دې حد ته رسولې م چې زه غلی شم. دغسې دې پروګرام ته ما څومره پیغلې راوستلې، وږما فیروزو جمای ما پرېدی چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نو که هغه د ښځو د حقونو خبره کوي نو د هغوی هم ټرولینګ کوي. په دې خبرونه کې ما ته ویلي دي. نو د ځوانانو دغه رویه، دغه بهیویر څنګه ارزوي؟ دا څومره خطرناک دی ستاسو په خیال باندې؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب په دې خبره ځان پوهول ضروری دي، زما استاد پاره هم، زموږ د اورېدونکو والا د پاره هم. هغه دا دی کده چا دا خبره خوښی کنه، تل حقیقت دا دی چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نه مرکو، پښتونخوا وطن یا لر و بر دا ډیر موږ ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي طور سوی دی او نتیجتا د هغه تاریخي تقسیم د وجه د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیزه او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیره بیله بیله ده. وادي پېښور، د وادي پېښور ماروزی حالات، داغه پولیټیکل اکانومي، داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا، دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیله ده. دا غرنګه افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا ده هغه بیا زموږ سره د ټولو سره بیله ده. نتیجتا موږ په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړ یو او زموږ یو ځینې مشترک مسلې دي لکه جنگ، امن، قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار، خپل شناخت، دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډېرې مسلې بیل هم دي ولې چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړ یو. که پښتون کم پرستی، که تریکو والای، که سیول سوسایټی یو عام مبارز وي، هغه اول د دغه پښتون وطن کې، پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د ننه فرقونه دي، په انګریزي کې وایي هټروجینټی ده، هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتا څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټې په عینکو پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو افغانستان پښتني سیمه ته ګوري، هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي، دا لاشعوري تور باندې. نو هغه په خپل مبارزه کې، په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل بیل. نو اول خو د دې خبره ضروری ده او موږ چې د یو پښتون خبره کوو په هغه کې به موږ دا سره بیلوو چې د کوم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نکته زا کوم زا پا دی که دا دویم خبرم ضرور کوم
او بخی ستاسو ستاسو دا خبر مقصد دا دی چه جنوبی پختونخوا پا یو سٹیج بانی ولالا دا کم د دې د پرمختګ عمل لري شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنې خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمهواره کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه وینم نو دا د تشدد و دا خبرې زه د هغو د ځینه ما اورېدلې دي نو په هغه کې خو دوه وجې دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې هلته اندرونی اختلافاتو بعد په تیر دوه درې کاله کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه اوس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یقینا په خپل ملک کې در په دره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د هغو ستونزې پر خپل ځای دي او جایز دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناستې خپل ریډیکل ایجنډا چې ده هغه په پی ټی ایم باندې هلته په ګراوند مسلط کوي او د هغو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زه ملګری ولم یا دا تحریک کوم وخت شروع سو دا یو اینټی وار سیویک رائټس موومنټ وو چې د پاکستان پاین کې دننه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوی نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموار خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دی دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزی حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي پالب به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسه بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډېره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفارمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورید د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک براخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش وکي
کاکړ سه
پښتون د پښتون سره اول جنگي
او بخي دل د پښتنو دره پورته کیږي چې پی ټی ایم دا وای چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وای چې دا غوې دغه تور دی یا دا غوې دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار په کار دی او کنه بل څه لاف شس تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکې د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکامه کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلی وای هغه طرز نه دی پریښول سوی نو تر دا حده پورې چې دا پارلماني جمهوري نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام سوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لاره په غیر پارلماني لاره د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې یا به ته په پارلمان کې یا به ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دا دي چې ته د پارلمان په لاره به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند منسته د دې شروع به تورې تحریک سه بول خدای خدمتګار یو تحریکو باید یو ګوند ځنی جوړ د خان عبدالصمد خان اول تحریکو باید کې د ګوند جوړ کړي دا نیپ چې وو په 1945 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړه کړې ده چې هغه وای دا خو نه دوه لارې باینریز دي یا به پارلمان کوي او یا به د ټوپک یا بل لار کوي دا غلطه مفروضه ده. دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او که چیرې موږ دا هغه جاری وساتو بالکل زموږ د نجات لاره دا هغه ده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوري نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوري نظام بنیاد د طاقت د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر حده پورې جنگ ګټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کوم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي ګوندو د ګټه ترلاسه کړي.
سمه اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ صاحب هغوی راغلي دي. دوی د برتانیا له اکسفورډ پوهنتونه اله زده کړې ترلاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سخت دریځي ده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات موږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو موږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتڼونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه له پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب، اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دی لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغسې خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که فرض کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم او یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتي رایه کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي نارې خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وي، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډېر جذباتي نارې یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، دا هغه بیا نتیجه دا وي چې هغه پرانسي، یو خو ځوانان بدزنه شي، بیا د سیاست څخه بدزنه شي، او غیر سیاسي څخه د دې اعتماد ختم شي. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنټ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سته چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دی نو دا داغه همکار دی. دا ضروری خبره نه ده داسې، خو کدا مطلب دی داغه ګوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دوی هم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو، نو بیا که څوک دا وایي چې دوی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار و نو دا خبره به څنګه وي؟ نو زه دا فکر کوم چې دا باینري سره وتل او دا باندې ځان پوه کول چې د دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټري آپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي. د پارلمان په لاره د پښتنو قومي سیاسي حقوقو دپاره مبارزه، د پارلمان څخه بهر په مزاحمتي لاره، د عوامي سیاست په لاره، د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن دپاره، په دې کې خاص طور پر چې کومه مهمه نقطه ده په هغه ځان پوهول دي، هغه افغان پالیسي او انټرنل سیکیورټي پالیسي ده چې بنیادي طور د وفاق منډیټ دی، هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته. هغه نه صرف باید چې تر جمهوري دغه سایل لاندې راوړل شي، بلکې د پښتونخوا وطن چې کوم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سیکیورټی پالیسی نسی جوړه. د دې کې بد پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وار ان ټرر کې وژل شوي دي پاکستانیان، په دې کې 50,000 خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي. نو دغه کلیریټی چې افغان پالیسی، انټرنل سیکیورټی پالیسی، په وفاقي نظام کې بدلون، د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواسه کبي حمله شروع دي دا غم مخنیوي کول، نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه ګوندونه تیریکونه کلیریټی وساتي او د دې لپاره خپل پارلماني لاره او په عوامي لاره خپل مزاحمت وکي، نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي. کدا نه وي اوسي جذباتي خبرې موږ کوو چې داغه هدف نه معلومیږي، نو زه نه پوهېږم چې داغه به ولسته څه ګټه رسي.
سمه، ډېر زیاته مننه رب الله کاکړ صاحب، تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه که ژوندو نور خپرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو. ډېر زیاته مننه، ښه وختونه. برطانیا اکسفورد پونتونا اعلی زده کړې کړې دي، له دوی سره مونږه خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي، کوم حکومت دی، د هغوی پالیسۍ دي، هغه په خیبر پختونخوا د هغې اثرات څرنګه دي. دغه راز بیا مونږه پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي، څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځۍ ځان راوباسي او د حل لاره څه کېدی شي. نو د رپ الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکي زما ذهن ته راغلل، هغه دا دي چې هغه وایي جمهوریت، تعلیم او داسې سوله ییزه مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې باندې پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتو نه، د ناسمو حالاتو نه، د سخت دریځۍ نه، ترګرۍ نه، هغې نه راوتی شي. نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت، تعلیم دا ختمول نه دي په کار، بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي. اوس هم رجوع د خبرونې یوې بری برخې ته ځوانانو غږ ته غوږستی او تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شل ورځې نړیوال کرکټ کپ هغه له 8 فروری شروع کیږي، یعنی سبا نه، او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په 4 ګروپونو کې وشل شوي دي. نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی هغه پاڼه ګډه وډه شواغې ته راځمه، او په هغه داسې ده چې په یو ګروپ کې پاکستان، هندوستان، نمیبیا، نیدرلینڈ او امریکا دی، په بل ګروپ کې بیا افغانستان، کینیډا، نیوزیلینڈ او جنوبی افریقا دی، متحده عربی امارات دی، او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش، اټلی، انگلینڈ، نیپال او ویسټ انډیز دی، او په څلورم ګروپ کې بیا آسټریلیا، آیرلینڈ، عمان، سریلنکا او زیمبابوې دی. دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي، په دې کې بیا وروسته بل پړاو راځي، بل پړاو به راځي، او دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریکو. او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ، هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی. نو پر دې اوس خبرې کوو او موږ سره د اسلام آباد د سپورټس خبریال ایاز رضا پردیسی باغوی راغلی. ایاز، ستړي مشئ.
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو نه مننه ایاز څومره ایکسایټډ څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې وروستیو کې چې څه وشو په هغې به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لږ پیکه هم شو ځکه چې بنګلادیش ته وته پاکستان هم ویلي چې هند سره لوبه نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنی امید به کېږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کېږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دا کې د 40% چانس دی د باران نو زه وایم چې کوم افتتاح کېږي یا افتتاحي میچ د پاکستان کې یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوبه نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه وایم چې د ورلډ کپ چې کوم رنګینی دي د سبا میچ سره به لږې لږې پیکې شي بلکې لږې نه سبا ډېرې به پیکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونه کړلو نو پاکستان ته په ورلد کپ یعنی په سوپر ایټ کې ځان جوړولو کې ډېر زیات مشکلات وي
ها او دې ته څه ګوري چې کستاسو خیلی تیر ورځ د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشارې ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخابه منګه د هند سره لوبیږو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آئی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک کول شوی دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوه ځکه چې د دغه میچ سره به یو طرف ته آئی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آئی ته به ډېر زیات نقصان ورسیږي نو ورسره به سری لنکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډېر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سری لنکا کې دی هلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ سپانسر دی یا اخستی دی نو خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو یو خاکه د پاکستان د انکار له وجې به په دا کې ډیرو مطلب دی بورډونو ته نقصان ورسیږي نو که داسې وشول ځکه چې کوم ټاسک کولی شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې دمه د اخري رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ کې وکړی شي ځکه چې د دې سره به د کرکټ هغه چې کوم خوند رنګ دی هغه به ډېر زیات مطلب دی پیک اپ پاتې شي او که تاسو سوچ وکړو نو آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ د نارینه لوبوي زنانه لوبوي کاغذ د انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې د هغې نه آی سی سی ډېره زیاته ریوینیو جنریټ کوي نو دغه رنګ انتظار کوو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت دی هغه د پاک هند یا میچ په حق لا څه دریځ لري او څه کول غواړي
بالکل منګه هم پر دې کوشش کوو چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کړو هغه ژمنه کړې و چې زه خبرونه تر ازما خدای فون نه ملاويږي بلکې موږ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوو چې دغه سره اړیکه ټینګ کړو تاسو ایازه تاسو خبر وکړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کستاسو خیلی آئی سی سی مشرانو هم دا ویلی دی چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آئی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه هلته کې کرکټ ته سخت تاوان ورسوي که پرس کا پاکستان په دغه خپله پرېکړه پاتې شي او د هند سره لوبه ونه کړي
جی بالکل د دینه مخکې په تاریخ کې داسې شوی دی چې مطلب یو ملک بل ملک ته نه تلی او میچ همدا سي پاتې شوې ده مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زما او دی همدارنګه د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبر یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهرحال کته به شي زه خدا وایم شیر دا میچ کوکړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کې دی او په کم تکړوالی کې دی کتا سو ګوره افری دی ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لس ٹی 20 میټر شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته دی او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش کس پر ګړو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالی یو اهمه نخه ده نو کدا شو شي نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نړیوال شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کوو د ومه فروری نه پیلېږي مګر سره د سپورتس خبر یال ایاز رضا پرې دې سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او داسې او داسې دی نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
انڈیا ٹیم بہترین ٹیم دے دیکھے سشک نشتہ دے چھے انڈیا ٹیم تا یو عرب خلقو کی یو لسولو وارد کم ٹیم جوڑی گی ناغا بہترین ٹیم میں آغیر تا چھے کم ڈومیسٹک کرکٹ کی گی یا لیگ کرکٹ کی گی دا غیر نا چھے کم نچوڑ رہو زی ناغا دیر زیاد بہترین ہوئی نو بلکل دا غیر ٹیم مضبوط تے دیکھے سشک نشتہ دے پخو کلارے آنو بانے مجتمل لے حکاو قتلے شی سلمان علی آغا چاچی 43 میچنوں کی دا پاکستان کی ابتانی کرے دا 43 کی 27 میچنوں تر دے دا مگر ٹلی دی دا پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فی الحال روان دی نو ګورو دارنګ پاکستان کې کوم په ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دی باغی کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلی دي نو ګورو چې پاکستان په دا ورلد کپ کې بیا خصوصا کینیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه به کیږي د سبا میچ مطلب ډیر زیات پریشان کړی ما بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي باران اور دل دا الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبا فیصد د باران دی ورېدو چانس دی
نو د پاکستان او نیدرلینډ میچ دی نو او هم سبا بیا د هند میچ دی کنه
جی بالکل آلتا میچ دے ہوں بد پاکستان دے میچ خبر کو مونگ دے پاکستان دے میچ دا پارا مطلب ریڈیو زیاد ایکسائٹیڈ ہوں چیہ دا پاکستان میچ چوکی دا نیدرلینڈ پا خلاب بانی چوکی دا نیدرلینڈ تا اس بھی نہیں چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نر آگلے دے دمرا خرٹیم ندے خو باہر حال کرکٹ بائی چانس دے پا دے کی مونگ سنی شوئے لے خو دا پاکستان چکم پا ورلڈ کپ کی تاریخ تے او ایک اور میچونو کی 30 میچونو گٹلی دا دیر مطلب دا ریش خواہ ریش دا پاکستان ورلڈ کپ کی میچونو خواہ مخواہ گٹی خی میچونو گٹی 2009 چمپین پاتی شوئے دی یونسان پا قیادت کی چرتا چی کتا اس کا بیار چی پا 2009 کی شاہد افریدی دا ٹورنامنٹ کی مطلب مین آف دی میچ ہم اور مین آف دی فائنل ہم اور مین آف دی ٹورنامنٹ ہم اور علی ٹورنامنٹ کی دیر کارکردگی کڑی ہوا نو اللہ دیو کی سبا باران ان شدہ میچ
مقصرا د سپورٹس خبریال عرفان خان حقوی هم له اسلام آباد راغلی دی منګه کوشش کو چی دی پورتس باندې واخلو خو دا وخت دی سره په ټلیفون باندې خبرې کو عرفان خان ستړي مشي
الله دې مل شاه اسرار تک مننه خوشاله اوسې کی
خیر څنګه جوړ سیات خریک
الحمدللہ تاسو خیر قراری ده
بالکل سر زواغان عرفان خان پختنه دا ول چی تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپ دی ورسته کی مونږ ګورو نو ډیر ښه لوبې ننداره ته وړاندې کړې دي او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس د خلکو تمې هم ډېرې دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته پخه نظر ګوري بلکې دې لوبډلې په وروستیو کې ښه لوبېدو وروسته د نړیوالو کرکټ شنونکو همداسې کرکټ بوډونو پام هم خپل ځان ته راړولی دی او بیا که د نړیوال جام کې د دوی د لوبېدو خبره کوو نو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډېر ښه لوبېدلې او ځلېدلې دي نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې دي هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جامې جهاني کې هم شته دی چې افغان لوبډله به ښه ځلېږي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوي لوبغاړي به مونږ وایو ځوان نه نوي لوبغاړي هغه ډېر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرار صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جامې جهاني ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډلې سره سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی نو دوی دغه جامې جهاني لپاره هم خپله لوبډله کې ښه سپینرانو ته ځای ورکړی دی او دوی غواړي چې هم د دغه سپینرانو په مټ باندې لوبډلې چې دي هغه راوغورځوي او بیا هم لوبې تېر وکړي
سما ایا د ستاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا 40 کالو دی خو د هغې باوجود چې هغه کم میچونه وکړه په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه هغه وکړل کم هیټینګ هغه وکړو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیقتل دي یا دا سنور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې ډیر کم دي ساس په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې هغه لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکړو د نبی سره خو ماشاء الله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې پلار ولاړ په بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځینې زینو کې داسې چې پلار جوته بالینګ کوي نو بهر حال زه خو دا وایم چې د فټنس سره د خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب دی فټنس وی هغه دا جوګه وی چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډله کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی د عمر کم وی خلو به هغه سینه ده کتا سو قتل شه د بابر اعظم هغه سی خلو بونه کړل رضوان خو په هغه کې سره اخیسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به ونه کړل محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګار دې ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واساس نه چې څنګه ایاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه دې عمر لږ وي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو ګټ چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه چې خلو بونه کړه لکه څنګه چې په دوبی لیکي محمد نبی وکړه
بالکل اسرار سے پہاڑ لوبا کے نہ یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبا کې فټنس چې له هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډل کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلی کې خو فټنس ښه نه دي ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه آوټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډل نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې شنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارس رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوو نو هغوی ډیر فټ دي هغه کراشد خان راواخله ګوره څومره لیګونو کې ولو بې د خدای انفټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړې هغه وی ما خپل 24 آر چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بزه سکوم په دې غنټه کې بای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دي دلته کې بیټنګ کول دي دلته بولینګ کول دي دلته فیملی ته ټایم ور کول دي نو ستاسو خبره
ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړول شي پاکستان لوبډلې ته ځکه چې شاین پردی هلته کې په بیگ بیش کې انفټ شو بیا واپس راغی دغه سی اوس دغه پښتنه هم ده چې تاسو ګوري د سلیا خلاف صاحبزاده پرانه مغه سی خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړول شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره ده تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړله دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه راو فټ دی او دا یو بیټ لگ ده هغه چې مطلب دی هغه نه رزونه ونه شول کړی پاکستان خو آسټرالیا شکست وګړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین سیم په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی دی نو موږ داسې نه شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري کپرس کچه صاحبزاده فرحان هم خلوب ونکړه دغه سی فخر زمان هم لوبونه کړه خو دغه باوجود نور لوبغاړي چې رااله لغوي خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پازیټیو خبره ده چې کپرس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به داسې چې فخر زمان به خلو بونه کړه صاحبزاده پران بونه ونکړه نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ تے یا کما خبر استا سو کو پاکستان اس پدی باندے ڈیر زیاد کار او گلو استا سو خبر 100% ٹھیک دا مخکے بجے پاکستان یو لو واڑا او شونو بیا ٹول اندارن گرا غرزے دل اس چکم دی اگر چکم ماڈرن کرکٹ ور توائی چ پٹ سٹیبم کرے رنزنا بم کرے نو ہمدارن گے پاکستان ٹیم وزے قابل ہاں
ز فکر کوما چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو نړی شل ورځ نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم به کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سبا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر گلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاء الرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډله کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه له اسلام آباد دي او دغه سي ایازاده پر دې هغه هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستاسو سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایازه ک پاغه نوٹ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم مونږ وګورو پاغې کې دا وخت درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نه کېږي دا هغې نمبر 3-4 ته رسېدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم دی هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته که وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې دا سلمان علی ورلڈ کپ کی پخپل پریس کانفرنس کی وقتی دا خبر او گڑلا چہرہ زب مطلب ون ڈاون باند اعظم نو دفعہ آپ لیڈی دے بابر اعظم او دفعہ خرزمان نمبر نورم رستو کی کرکٹ کی مومن سے دا ہر لوباڑی یو خپل نمبر وی آغا پخپل نمبر باندې راځي پخپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نندونه نه کیږي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شوی دی باید چې پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پس ون ڈاؤن والے فخر زمان لٹھائی عمر کی جس طرح پاکستان در رنزونو دا تسلسل برقرار جی
سمبا عرفان صاحب استاد سے نے دغه پختنه ده چې کڅه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تھا یا چکم دے فخر زمان تھا ون ڈاؤن ہوئی رہو اس سے شخو کتا سو گوری نو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راووته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای ښکاره شو چې همدغه وجه و چې پاکستان خلو به وکړه ګینې بابر اعظم چې راووځي نو بس بیا هغه ولاړ یې بولونه ډېر زیات مس کوي که څنګه
ٹی ٹوینٹی کرکٹ ڈیر فاسٹ چلے او پدغا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے کتا سارا چرتا بریت کر تو پہن کی نوی نو تنشے کا والے جی مقابل لوگ ڈالا فشار لاندے راہ والے افغانستان تو گورا دمرا لوگ ڈالا نا دفعہ ہوئی اٹیکنگ کرکٹ کئی یونن پدرست نڑے کی دہا ہوئی یو پخن ہم باندھی آ دیجیے بابر اعظم یو خط کرکٹر دے پدے کی ہت شک نشتا دا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پسا وقت کی ڈیر خط کرکٹر وہ خوز دا هغه په سٹرائک ریٹ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورو لوبه کوي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشوه چې کثیر ته داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر ته د دو دواړو ضرورت ما ته نه وي نو زه به دا دواړه له لوبډلې کینوم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنی چې کوم منیجمنٹ تیر دا ورته تیار دی چې بابر اعظم هم کینوي فخر زمان هم کینوي ځکه دا هغوی نمبر چې دی هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېخېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته په کتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته پا سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ستاسو په خیال باندې؟ ځکه چې ډېر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو به لوبغاړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وویل او فاسټ کرکټ خلک به کوي او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیک وي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به ته په ټیم کې وي. چې تا ته دا مسلې وي چې ته ماغه رنګې د ون ډی یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوې نو داسې نه شي کېدی. اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200+ رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او په آسټرلیا کې ټیک ته کیږي او په دنیا په نورو ګراونډونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کی دلته خو 200 رنزونه واوړي دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کولي. نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړی غواړي چې یاره زه په ټیم کې وم نو لوبغاړی به 30 کرکټ زده کوي د خپل فټنس نه به توجه ورکوي او خپل نمبر باندې به کرکټ
سم. ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې به څوک وځلي کم ټیم به خلوب وکړي؟
نو په ټی ټوینټی کرکټ کې خو زه داسې نشم ویلی چې یاره کوم بلر چې خو بیا هم زما فیورټ چې کوم ټیمونه وي زما نظر دی چې یاره دی به مطلب دی سپر ایټ خو بس دا خو معلومه خبره چې دا جو ګروپ نه دوه ټیمونه وځي نو آی سی سیم دارنګه ډرا جوړه کړې ده چې خامخا چې کومه ایټ بیسټ ټیمونه دي په رینکینګ کې هغه به مخکې راځي. خو که وکتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې د هغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو د هغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره د آسټرلیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان، ستاسو څه نظر دی؟ څه وړاندوینه کوئ؟
مانه پښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ستاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شلوریز فارمیٹ کے مونگ چاہتا فیوریٹ نہ شو ویلے زکا جی دا دمرا کم عمر دی کچر اوورز دی کچر تا یو لو غاڑے ہم درتا ودری گی نو اگا چا ولا تے خپل لو ڈلا بریا تر سوی او ہم دا سے بولنگ دے کچر تا او خاص پیل وش وو نو مقابل لو ڈلا چے ہاگا ما تا ولی سی تو زبا پہ خیال کم فیوریٹس کی دی یو خو په ذهن دی یاد کوم ځکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي که هغه دولس کلن دی او که دغه ملي لوبډله ده. بیا تر څنګ یې آسټرلیا داسې یوه لوبډله ده چې هغه په دغسې مهم یا غټ ایونټونو کې هغوی په ډاګه کړې ده چې ښه کرکټ کوي. سویلي افریقا بدبختی ده چې دغسې ایونټ کې هغوی ښه ځلیږي ځلیږي خو چې کله داسې ایونټ
راځي
وخوږي که نه. پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګ آسٹریلیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به ته ورسي.
ډېر زیات همانه ساس دوانو قدرمنو ملمنو نه چې موږ تم وخت راکو نړۍ منه ساس نه خو وختونه
مهرباني ساس هم ډېر مهرباني
خو وختونه. اردونکو دا موږ سره د سپورټس خبريالان ایاز از افریده له اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورټس خبريال. له دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومې شروع کیږي شل ټیمونه دي، په دې کې به اته ټیمونه سپر ایټ ته یا غوره اته پړاو ته وزي، دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا به فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا اسره الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړي. د الله په امان، ښه وختونه.